السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پولیسو ته دنده ورکړي چې د جمعتونو او نورو عامه ځایونو او تفریح ځایونو امنیت خوندي کړي. تر دې دمه د کوم پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا راپور او دا چې خلکو سکل اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی وروسته راځي، خو پایل د سات په خبرونو کوو. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سکل د طالبانو سره محکمې له سعودي یو ورځ وروسته د زلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یو ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لري. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت له ټي ټي پی له لوري د اوربان اعلان پاره سن دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونا کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیر څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دغه رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د وګلیدار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی و. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې ویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 10 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز روسي څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم مندلې شي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام. لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل کیږي، او په درسي ساعت کې نن دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. راځو د دې سات لاندې خبري برخه ته. لمړی دا راپور اخلو چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ ده، سره له دې چې د سعودي عربستان په ګډون غنو اسلامي هیوادونو پرون یک شنبه د لوی اختر مراسم پیل کړل، خو په افغانستان کې د طالبانو سره محکمه د زلحجې میاشت یو ورځ ورسته لیدلې و، او په همدې دلیل نن دوشنبه د اختر لمړی ورځ اعلان کړی ده. خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي، خو وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د اختر رنگونه پیکه کړي. تفصیل له صفی الله سانګ زیاور.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي. خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتي سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو لقبل د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان لمخې باید د ټولو جماعتونو، ادګاو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپل کلک امنیتي تدابیر لاندې ونیسي.
قانی له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بګنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګ تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته ویل،
قربانی تاوان نل رو موږ د خالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانی وا ته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیر تل
لو اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک ورسته سونه یو کې سخت وسیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سخت اقتصادي شرایط سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لزګونه زره کورونه یا بشپړی اڅناڅه ویجاړ شوی. همدارنګه زرګونه جریبه کارانی ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلي ورتوي سیلونو تخریب کړي، او لدې سره بیړنۍ مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چنن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو خلک وایي چې ورسته یو طبيعي پیخو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیک کړي دي. بل ورته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکل تر ډیره د سرویو د اخیستو وس هم نه درلوده، او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نور اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوی. تفصیل لا به د سپوږمینه اورو.
د کابل خار په 65 فامیلی سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور تراغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، مو مولي دل سکال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15000 پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، وایي چې قرباني لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نل رو موږ د خالی ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانې وا ته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیر تل.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي، وای چې سکال بازارونه ډیر پیکدي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سحر له 15 بجو څخه تر 200 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول، خالی لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل ګڼه ګونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي رادیو ته وویل:
زلارم چې بازار ته چې لک زره به وچه میوه او به واخلم. بازار کې هر شی ستا ډیر قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیر مشکلات ده.
د وچه میوه کې کو کلچو پلورونکي هم وایي چې ډیر پیرودونکي دکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوه کې کو کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچه میوه یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو انیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندیدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، د مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې جنو کورنۍ د خپل لومو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز وتر داسې په چا غراغله کتابونه ول وی دوم راز و درسم سي به حدا و درسم مال څه خبر ده خدام زم مال چی وي کورس بس خدای زده پندون د کابل ته ریګم داسې جوړه مې رسول ته خون جنو سبقونه ویل.
نن ام دمو موضوع چړم ملتي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولې. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پورا زر ورځې پورا شوې چې لشپګم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ خوانځي او پوهنتونونه باندې. د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نور خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې خوانځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیده احساس دی او راسته بده ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي نه وې، یعنې سیانه کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول، دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوسه کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیا شول. خو چې موږ پوهېږو کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه، نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لوران باندې تحصیل وکړ. هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دو دې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي، هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړو، چې دا ډېره ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دې راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه ورنه خوري. د ښځو ډېری نجونې د مات خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتله دي، ټوله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنې ټوله غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټوله غیر نورمال کړي دي، او دا ډېر ظلم دی. د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خواهش هم که یو څوک کولای شي، ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه، دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسوه نه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د فرانسو واسو بانسو واسو. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلوي، دومره زه وډار اسوم چې بې حده وډار اسوم، مال څه خبر ده خدا هم مال چې وای کورس بانسه بیرته په پخارسیم سه خدای دستی مکوه زه خود مره کرم مال چه قصه ده دیر خفه دی خود در تا چه وان چه هیچ ویلایم نسم دستی تشویش ده ما تا دی خپل اولادو تا می تنازه نه زه چه هر چی رزه من ده ده طولی خزیم دستی جگر خونه دی بو جونی یعنی وای منگ تا افسردگی پیدا سوی وزه کورس تا زمان تا جلیگانی دی طول افسردگی رو تا پیدا سوی لدیر تشویش نه لدیر جگر خونه ده سر به خدا جاری سر به خدا جاری راګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلۍ ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره په حرام ده، له تشویش له جګر خونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوي دي. روان شناسان دي چې د بخیر راګان تدوي کوي له زور سره ډېر جلګان ټول افسر د رواني تکلیفونه ورته پیدا سوي، له تشویش له لاسه څنګه به څنګه سود موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نو سوخستای موږ پندون نو سوایل خدای زده پندون کابل نه تیرې کوم داسې جړا مې راځي دلته خو جون سبقونه ویلي خپلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دو په مخ تړل شوي دي. ښه دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي زویلی نه شو. بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه دي چې ما لږ د اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي موږ هم له دې ملکه وځي، یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني.
عیساخان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوې دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او ته پانځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایل، نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې ښه دی مدرسې ته هم د بیرې نسې تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد و رد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی وو، هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی وو.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا ته پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي.
بلې، و ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي. ګرسره کې اوس د مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم زی طالبان ته دریږي ورته وای چې ډاکټر زما سره دې څه وکړ اوس نو د دوی څنګه سر څوک پر خلاص کې چې دا دا رقم نه دی داسې ځکه دوی خپل تعلیم نه دی کړی که دوی په دې پیدل بیا به څوک پکړی وای دی خو لیکن دوی خپل دا رقم دی
څومره په سختۍ د مکتب وویلې بیا د پوهنتون وویلې او آخر د سرنوشت دا رقم څه له خو سختیو دې راتویه په څومره سختیو دې ځان تر درجې پورې ورساوه
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري هغه په کور کې دی ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی داسې درته وایم نه موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري او ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و نو دا موږ مکتب زینب لیسه نومېږي په دا ځای کې زموږ مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده دا څوک نسي تللی په موټر کې نیم ساعت لاره ده نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامي دولت دی خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفې نه ور پیدا کېږي ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده هغه دا رقم موږ مخ ته تلل و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده
بلې تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي زده کړې ته یې نه پرېږدي کار ته یې نه پرېږدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته ځورېږي
مور خو مې به حد زیات خو بد ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه هیڅ نه دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به مې څنګه سي لمسیان یې ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زیګانې دی و کې هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیرې چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کوي تر څو چې حالت سميږي
بلې و کې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي چې د باندې تعلیم څه نسي کولی حداقل په کور کې خو دی وکړي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختاس خبرې وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ترازو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نه سي ویلې کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي ویل لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوالم رو رو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای سي، دوی که وغواړي هر څه کولای سي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای سوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل ها دی طالبان راتلی سوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ یې نه پیژنو، خو لیکن شاید میدا میدا ټول نړیوال پسې وپیژني، په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو، دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسو کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه دی.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یو خور د باندې نسی وتلی، یو خور وظیفې ته نسی تللی، یو خور مکتب ته نسی تللی، یو خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه زما خویندې راسره ای، مور مې راسره ای، موږ د باندې ووځه بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 48 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولي؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خونکې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي. او هغه په کم فارمولې سره بيدای کیږي په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې په کت او په کت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نه هم الکترون نسی زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسو پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترون کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترون دي؟ اتلس. سلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف وو چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه همدارنګ سیانایټون همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نو مور مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولي عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په تاسو حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په اصول سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچې دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي دوم دلیل چې دی هغه پر کیمپل برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینو چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې کښته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکبات د جوش نقطې کښته وي د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې پاسانی حلیږي او په قطبي محلولات کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو ځای شوي نوي مرکبات جوړ د کاربن دی خاصیت د کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو ځای شوي عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلل لري کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات چې او اخره احار ورکوي او هغه سرمه چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختمانی مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول پلانټ دي سکي رالندولای شو لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبا وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر ستوري تولیدات او ډډبورس کار دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیٹ او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند او کول رنگ او کول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبیا او د بیهوشي انستټیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړې دي د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانې رانې پرنستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د جنگي وسایل سره هم د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او سره مشکلات هم مې سره ورې دي همدارنګ چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي پرمې سره کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ ژوند هر اړخ ته کی مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر اړخ ته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
خندان دا کوي اختره بخت ورته چې هر کله راځي خوشاله.